احمد شیبریم د ازادي راډیو د شپږو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر ضدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. شاغلی موسوی دا څرګندونې پرون ورځ سره دی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې د افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خپره شول. شاغلی موسوی پر خپل ایکس پاڼه کې همدارس لیکلي، تر څو چې بې وسلي او بې عدالتي وي مهاجرت به وي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدارس ویلي مهاجرت یوه نړیواله ستونزه ده. د لیکلي حکومتونه نه دي توانېدلي چې د دیوالونو په جوړولو د کډوالۍ پر ضد په سختو پالیسیو او له کډوالو سره د غیر انساني سلوک په وسیله دا ستونزه حل کړي. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له افغانستان سره پر پوله به دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایرانی چارواکو ویلي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړی دی. د سمنګان ولایت د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږتنه مړه شوې دي. په وژل شویو کې دوی ښځې، درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کورولا موټر له ویلارۍ سره ټکر شو. په وروستیو نږدې لسو ورځو کې په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت تنه په بیلابیلو ترافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو ترافیکي پیښو علت د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي په ګوته کې شي. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنکړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د عزم استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بېګناه خلکو نیونی ودرول شي. د همدار اسوویل چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پلیشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسي تورن شو. د امریکا حکومت د هغه د څرک لګولو لپاره د لس میلیون ډالرو جایزې وړاندیز کړی او ویلي چې دغه کس د ناسا تر ولس ګیګا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا، جنوبی کوریا او بریتانیا ګډ مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په دریو هیوادونو کې پر روغتیايي، پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت مطلوب کس دریم جونګ هاوک په نوم پیژندل شوی چې په پیونګ یانګ کې د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو لپاره په کار کولو تورن دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د امریکا د کانګرس وی غړي داس هڅې پیل کړې چې د طالبانو حکومت کله هم پر رسمیتونه پیښندل شي. بلور ته به واوري چې د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړي چې له نږدې درې کلن ترند وروسته افغانانو ته ویزې ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خان جان علي کوسی
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د څنګه او وچې نوې دا به هم حل شي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې طالبان وایي د افغانستان د استخباراتو ادارې له پخوانیو د دوی په وینا نه مطلوبو کسانو پاکي کړې دي. د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې د ولور ستونزه
پروینه ډیر عزت ورول غواړي چې یو څو څلويخ بزید لږ باغان دي او دولکه افغاني نغد دي.
تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د کانګرس وی استازي کانګرس ته د تصویب لپاره د صلاحي وړاندې کړي چې غوښتنه کوي طالبان د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه پر رسمیت پیژندل شي او د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه دی ونیول شي. لبل خو د امریکا د سنا جرګې وی دیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو له لوري د افغان شوز او ژاپون کې اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټایډ ګڼل کېدای شي. خو طالبان وایي چې د دوی تر واکمنۍ د افغانستان کې د شوزو انجونو په ګډون د هر چا حقونه خوندي دي، تفصیل د اسمت چاروان پر راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې یوې غړې نانسي مس کانګرس ته یو لایحه وړاندې کړه او په هغې کې غوښتنه وکړه چې طالبان دي د یو بهرني تروریستي تنظیم په توګه ومنل شي او په افغانستان کې دي د دوی د رژیم له رسمیت پیژندلو سره مخالفت وشي. د استازو جرګې د دې جمهوری پالي غړي په وینا د دې قانون هدف داري چې یو واضح پیغام واستوي چې متحده ایالاتونه به د ترهګرو لخوا کنټرول شوی رژیم ته مشروعیت نه ورکوي. په هغه بیان کې چې د اغلې مس دفتر خبر کړی ویل شوی د ازادۍ او عدالت تقاضا لري چې موږ هر ډول ظلم او جبر رد کړو. زموږ لایحه دا تضمینوي چې امریکا هیڅ کله د طالبانو تروریستي رژیم په رسمیت نه پیژني. د دې هم ویلي چې کډ استازو جرګه د دې لخوا وړاندې شوې لایحه تصویب کړي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مخه به ونیول شي. د طالبانو حکومت اوس هم هیڅ هیواد په رسمیت نه پیژندلی، خو یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره بیل دي چې د هغوی حکومت په رسمیت وپیژني تعامل لري. که دا لایحه تصویب شي د امریکا د باندنیو چارو وزارت به مکلف شي چې طالبان د تروریزم د ملاتړ کوونکي حکومت او د بهرني تروریستي تنظیم په توګه معرفي کړي. تر دې مخکې یو شمېر افغان مېرمنو له نړیوالې ټولنې غوښتي وو چې د ښځو خلاف د طالبانو د تبعیضي تګلارو د مخنیوي لپاره د هغوی پر ضد عملي ګامونه واخلي. د ښځو د حقونو فعالې دیوی پتنګ په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
زموږ غوښتنه او د افغانستان د میرمنو غوښتنه څه ده چې د شوار په ځای باندې عملی ګامونه پورته کړي ترڅو د افغانستان د میرمنو په وضعیت کې مثبت تغیرات موږ ووینو.
لبل خو د امریکا د سنا جرګي وی ډیموکراتي غړي چین شاهین ویلي چې د طالبانو لوري د افغان شسو ځپونکو اقدامات زیات شوي او د دې په وینا د طالبانو دا ډول اقدامات جنسیتي اپارټاید ګڼل کېږي. هغه امریکا شخته وویل ترڅو چې طالبان له شسو سره په دې ډول اقدامات کوي باید حکومت یې په رسمیت ونه پیژندل شي. اغه شاهین هم دا راز وویل هڅه کوي د امریکا د ولسمشر کاندیدانو ته د افغان شسو د موضوع اهمیت روښانه کړي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته جنې لښ په شم ټولګي پورته زده کړو به برخي کړي او شزي هم په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي. همدارسې د هغوی د ګڼو ټولنیزو فعالیتونو مخنی ولید. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د امریکا د استازو جرګې د بشري حقوقو کمیسون د افغان شزو او جنو د وضعیت په اړه غونډه وکړي. دا کمیسون ویلي چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په دې هیواد کې د شزو وضعیت خورا خراب شوی دی. لبل خو اروپایي اتحادیه ویلي چې د طالبانو له لوري افغان شزي او جنې په پراخه او منظم ډول له جنسیتي تبعیض سره مخامخ دي. د اتحادیه دا هم ویلي چې د طالبانو له لوري د شزو د ځورولو په اړه د طالبانو منظمې سرغړونې ممکن د بشري جنایت سبب شي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له نشتې درې کلنې وقفه وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلي سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په آنلاین بڑمني. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نږدې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اګست په 15مه د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جیسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. جیسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کاله وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتې د تیرولو لپاره افغانستان ته تللي وو، په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړي پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نو موړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار استلې دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چیرې د هندستان هیواد د ویزې پروسه شروع کړي وي، مونږ هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. د هند بهرنوی چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې لمونږ څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لشتر لشه د 1400 محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزه بند کړې او زموږ تجارت تر څو ډیر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان وویل چې هند به ویزه ورکړي او شروع بشي. دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند بهرنوی چارو وزارت لوی چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرستوي د پخواني رژیمونو پټکوې نامطلوبه کارکونکو له دندو ګوښه کړې دي. عبدالحق وسیق د پنځتن بي پروس په کابل کې په وی غونډه کې د ملي امنیت پخواني افسران د افغانانو پر ضد د هغه خبره په وحشیانه کړنو تورن کړل. سنا کاکړ راپور لري.
د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست سرپرست سید کلاو چې په افغانستان کې د دوی له بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د ملي امنیت ریاست ټول هغه پخوانی کارکونکي چې د خبره نامطلوبه و له دندو ګوښه کړای شوی دي. عبدالحق وسیق د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د ځواکونو د ستاینې په نوم غونډه کې دا وکړه چې په تیرو ټولو نظامونو کې د استخباراتو ادارې په خبره وحشیانه کړنې ترسره کړي او خپل سرینیونې، اختطاف، سورونه، شکنجه کول، د خلکو وژل، پردیو ته جاسوسي، د خلکو د وژلو لپاره د زمینه برابرول، په خلکو کې ویره پیدا کول او هغوی د نظام منلو تاړ کول د استخباراتو لدندو څخه وي. هغه دا وی چې د طالبان حکومت په ځانګړي ډول د دوی د استخباراتو ریاست اوس پرې تورندي. خو وسیق دا وکړه چې د طالبان حکومت پر اتک سره د ټولې ستونزې پای ته رسیدلی.
پوسټ د استخبارات اورګان د ټولو هغه نامطلوب اشخاصو څخه چې یا د کړنې به په تیر نظامونو کې سرته رسولې تصفیه شوی او پاک شوی دی.
د ملي امنیت دوه پخوانیو کارکونکو چې له دندو ګوښه شوي دي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومونه او اصلي غږونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او وی ویل چې طالبانو له پخوانیو کارکونکو څخه د مسلکي مسایلو له زده کړې وروسته هغوی له دندو ګوښه کړل او د خپل کسان یې پر ځای وګمارل.
تخنیکی ریاستو کې څوک هغه اند یو کال یو نیم کال لپاره وساتل کوم تخنیکی معلومات شو یا کوم تخنیکی کارونه شو هغه دوی یاد نه ذکر یاد په ځای باندې خپل فکری کسر وصل او استخبارات دوی ټول تخلیه کړ.
دوی تر اوسه له هغو کادرونو او مسلکي کسانو څخه استفاده کړي چې دوی ورته اړتیا درلوده. د هغو ځواکونو تجربې ترلاسه کړي او له پخوانیو کارکونکو سره په سپکاوي چلند کوي او دا ادعا چې دوی د بهرنیو هوادونو جاسوسانو ټول یو تور دی.
په دې جمهوریت نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا کوي چې طالبان او د ملي امنیت یو شمیر پخوانی کارکونکو پر ځای د پاکستان د اطلاعاتي سازمان یا ایس آی کارکونکو ګمارلې دي چې د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلی نبیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان د ملي امنیت په اداره کې له 30 څخه تر 30 پورې اوپراتیفي، اداري، لوجستیکي او عملیاتي یا پوځي پرسونل شتون درلود.
دوی سرای باندې بعضی بیرونی روزل شوی یا دوی سای روزل شوی کارمندان یا مستقیمن دوی کارمندان بجای بجای کول دیوا د امنیت و حکومتولی لپاره واقعا ده اندیخنی ور ده او دیر خراب پایل بولاری.
د طالبانو د استخباراتو ریاست سرپرست عبدالحق وسیق دا ده هم کړی چې د طالبانو حکومت لخوا په خپل سری ډول نیول شکنجه یا وژنه نه ده شوې، بلکې په ټوکوي ټولې چارې او رسیدنې د شریعت له احکامو سره سم ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې دریو کلونو کې یو شمېر نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او هغه کسانو چې پخوا د طالبانو لخوا نیول شوي، د طالبانو د استخباراتو اداره د یو شمېر پخوانیو پوځیانو، د بشري حقونو او مدني فعالانو، معترضینو، خبریالانو او نورو وګړو په خپل سری نیولو، د قضا پرته وژنو، جبري لا درکه کولو او شکنجه کولو تورنه کړې ده. یو شمېر نیول شویو کسانو په تیره بیا معترضو ښځو اندای دا هم کړی چې د طالبانو په استخباراتي ریاستونو کې له شکنجې او جنسي ځورونې سره مخ شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د روان 2024 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه په پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسمو څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یوه شبکه کې د اور لګېدو له امله دا اندېښنې رامنځته شوې چې شاید دا مراسم وځنډي شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالۍ به یې نن پیل شي. بشپړ جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوال کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لیکدونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و د اولمپیک مشال لیکدول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعت وړاندې د فرانسې د ریلګاډي په یوه شبکه کې اورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشال یې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو لوبغاړو تر رسمي گذشت وروسته په کې ځینې مشهور سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې خزینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې پرشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویلې دي چې په اولمپیک کې د خزینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي و چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
د لوبو لډګره د خبر حمله رو چې د شزو کرکټ آسیایی جام پاتل ولیو کې پرون سریلانکا د پاکستان د شزو ملي لوبډلې ته ترماتي ورکول او وروسته پای لوبي ته ووته. سبب سریلانکا او هند ترمنس د شزو د آسیا د کرکټ د اتل ولې پای لوب تر سره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکو، یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور په نوم پلسکونو څاروي، نغدي پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له عملی ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی دا هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له امله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کولو وس نه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نه شوي، خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده، خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنې په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم ښه حیران یم چې دا شینې زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنی مریم هم چې د امنیتی ستونزو لامل د غک سپټولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي رادیو ته ویل، 15 کال کېږي چې کوژده شوی او پلاری لزوم یو 150 سوزی شپږ غواګانی څه نغدي افغانۍ او نور شیان غواړي، خو هغوی د ورکړي وس نه لري. هم دا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وای له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي احسان الله وای تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید له ټاکل شوې اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوې نظام را تک سره یو شی د اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلي او 2 لک نه اضافه مهر نشته، په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح تړه هغه ملا یا هغه کس باید حوزې ته یا ولسوالۍ ته را وغوښتل شي او پوښتنه ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عامیان بیا خپل لري
د نورستان قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت هم دا خبره تاییدوي او وایي
وس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په بغواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیاو غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو لامل ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوي دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. داسې پیښې هم موږ لرو، په یو جنۍ باندې تقریبا 40 کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي، چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللی، خو په ځینو کې لا هم عام دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کندز په ولایت کې د نورو هیوادونو د وریزو پر ځای له وطني وریزو د خلکو استفاده زیات شوه. د وریزو یو شمېر سوداګر او پلورونکي وای په خو به خلکو تر ډیره هندیا ویراني وریزي خوړلې. جوسیات تاج ملاریان پراپور.
په کندز کې یو شمېر سیمه ای سوداګر او د وریجو پلورونکي وای په دغه ولایت کې د وریجو د پروسس د معیاري شرکتونو له جوړېدو وروسته اوس د نورو هیوادونو د وریجو پر ځای له وطني وریجو د خلکو استفاده ډیره شوې ده. دوی وای مخکې به بزګرانو وریجې په دودیز ډول پروسس کولې چې د پروسس پر مهال به ماتېدلې او خوند به هم بدلولو. عبدالشکور چې له ډیرو کلونو راهیسې د کندز د وریجو په مارکیټ کې د وریجو د پیرو پلور کاروبار کوي نموړي په دې اړه آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل،
خو به د قانانو خپل شولې ساده شکل باندې څاګان ته بچولې، به بغنه کولې، ماشينونه باندې خپل محلي ماشينونه باندې ورجې کولې، زیاتره وخت به د غوړي ترن خرابېدلې، بوې به کو مارکیټ هم نه لرو، نو خلکو باندې خو خولې د قان چې کوم توقع الله هغه توقع هم نه ترلاسه کوله. خو اوس ورجې شرکتونه چې د قندوز کې فعال شوي دي او ورجې پروسس کوي، د سره د وطني ورجې بازار هم خوشو دی، نرخونه هم خوشو دی.
دی ورجې یو بل سوداګر باز محمد هم ورته خبره کوي،
مردم صاحب ازمي برنج وطني استفاده میکنن، مردم ازمي خوش است،
د وطني ورجې مينوال زیات شوي دي. پر قندوز سربېره ان نور ولایتونو ته موږ وطني ورجې لګو، هم موږ له خپل کاروبار څخه راضي او پیرودونکو له وطني ورجې راضي دي، ځکه اوس په قندوز کې په معیاري توګه ورجې پروسس کیږي.
په ورستوي کلونو کې په کندز کې د پانګوالو لخوا د وریجو د پروسس دوه لوی معیاري شرکتونه جوړ شوي چې په لوړ کیفیت وریجې تولیدوي. د باز محمد په خبره مخکې به خلکو پاکستانی، هندي او ایراني وریجې ډېرې کارولې. په کندز کې بزګران هم دې بدلون ته خوښ دي او د لام ملاتړ په خاطر د طالبانو له حکومت هم یو شمیر غوښتنې لري. د دغه ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو تن کروندګر محمدین آزادۍ روډي ته وویل،
د وزارت زراعت د طریق نه چې همکاري د دیقانو د خلکو سره وشي، او بل مې د حکومت دا تقاضا ده چې په ځینو قرارداتونو په دې کې د خارجي ورځونه استفاده ونه شي. دا زموږ ډېرې ښې ورځې دي، دا په خوا د ټول افغانستان ته په دې قندوز نه ورځې تلې او هر نه ورځې موږ لرو.
په کندوز کې د طالبانو حکومت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست د کرنیزو چارو امیر صلاح الدین واحدی وایي، ساش کال په دې ولایت کې پر څه باندې 5000 هکتار اسمکه شولې کرل شوې دي. نوموړی دا کوي چې کندوزی وریجو ته ان له هیواده بهر هم دوی په بازار پسې ګرځي.
ریاست زراعت د تلاش است در ماهنګي به ریاست صنعت تجارت بتونیم.
د کرنې او سوداګرۍ ریاستونو د سوداګرۍ خونی په همغږۍ سره خپلې هلې ځلې پیل کړې دي، تر څو په تاجکستان او ازبکستان هیوادونو کې وطني وریجو ته مارکیټ پیدا کړي.
وس محل په کندز کې یو کیلو ایمان وریجې له 500 تر 300 افغانۍ پورې قیمت لري. شولې د کندز پر مرکز سربیره په امام صاحب، خان آباد، علي آباد، چهاردری، اقتاج، ګلتیپی، کلبات او قلیزال ولسوالیو کې کرل کیږي. کندز د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د هوارو زمکو او د پریمانو اوبو په لرلو سره هر کال په زیات اندازه غنم او شولې کرل کیږي او د هواد د غلو دانو ډیره برخه تامینوي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه، زه حبیب الرحمن زوک، بیا هم تاسو ته میسج پیردم د ایران هیواد د ایش د شاره څخه. دا غزما پیغام ته افغانستان تر مسول حکومت پر ورور سوی، تاسو باور وکئ چې دلته زموږ پاسپورتونه سیرل کیږي، دلته زموږ یو خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کارو کې په بدل کې سل افغانان نور زورول کیږي. دا ته وګورئ، دا زموږ میسج تر مسولینو پر ورور سوی، په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي، هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم خوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هیڅ موږ غم نه خوري، په کچه کې مولانه دی، خپل پر حکومت باندې دا ژغ کوي چې موږ غم وخوره په ایران کې، ته مو حکومت دی په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنې لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي، تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو، افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم، د افغانستان ټول ولس هازه خاص مجاهدین ته می دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکر ته ورپریش دی، زړه عسکر بیرته پر راو غواړي، رای ولي کښې نه وي، تاسو ټول بیرته ولاړ سي خپل مدرسو له سبقانو تک جن کې اسلام پر مخ کی، په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نسی بیا ولای، چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیا.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا سجی رړو ته دې سات په خبرونه کې تر شپږنی مبچو وروسته او البته لاندو خبرونه وروسته د تاندې څنګ پروګرام درو دا ځوانانو پروګرام دی. خو د امریکا یو اقتصادي خبر لرو. د سشکل په دوه مرو به کې د امریکا اقتصادي وده د وړاندوینو په پرتله چټک و. په ورته وخت کې د انفلاسیون کچه هم یو څه کمه شوې او په پایله کې تم کیږي چې د دغه هیواد مرکزی بانک په د سپتمبر په میاشت کې د بانکونو د سود کچه راټیټ کړي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اقتصادي تحلیل د دفتر د شمیرو له مخې چې د جولای په 25 منټه یې خبرې کړې، د روان کال په دوهمه روبه کې ناخالص ملي تولید د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2.3% زیات شوی دی. سره له دې چې د بیکاری کچه اوس په تیرو دوه نیمو کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې ته په امریکا کې رسیدلې ده.